سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی زه زیبا خادمیم داد امریکا غد آشنا را جو خبرونه ده درو کراس یا سپین خبری پروگرام آوری درنو ریدونکو دا افغانستان ستر محکمت چه طالبان اداره کوی وای تروس پوری دا قصاص سنگسار او رجم قریب دری سوا حکمونه صادر کریدی
سازمان ملل متحد بار دیگه مخالفت خود با این نوع مجازات فیزیکی اعلام کرده و اعمال جزاهای سنگین در محضر عام در تضاد با کنوانسیون‌های بین المللی خوانده. شنونده عزیز سلام عرض میکنم، من احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم در خدمت شما با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری قرار داریم.
او د بشری حقوق کمیسیون د طالبانو د محاکمو سزاګانې وحشتناکې بللې دي. نن د سپینې خبرې په پروګرام کې په همدې مسایلو د خبرونې د ملمنو سره غږیږو، خو اول تاسې ته بلنه درکو چې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان احمد الله چیوال یوناما وای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې 309 هتي کسان خزي او کوچنیان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوی. یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپېته پیښو کې 309 نارینه، 30 ښځې او 2 کوچنیان په عام محضر کې په درو وهل شوی. د یوناما له قوله دغه کسان له 150 تر 90 درو وهل شوی او ځینو مواردو کې د دروش مرسلو ته هم رسیده. افغان او پاکستانی چارواکو د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو په کمیدو هوکړه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هوکړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی ترمنځ پرون شوې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د هوکړې طرح د سوداګرۍ پراختیا د ترهګرۍ سره مبارزه او د دوړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته جوړه شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای مرستندوی ادارې په افغانستان کې د خورا ننګونکو عملیاتي چاپیریال سره سره هڅه کوي چې ملیونونو وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې نا دولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو په دغه هڅو کې مهم رول لوبولی او دې رول ته به دوام ورکړي. طالبانو په نادولتي مؤسسو کې پر خزینه کارکونکو لګول شوی بندیز 13 میاشتې د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځاو. د دې مسلې په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې ډېرې اغېزمنې کړې. او چا تر دې مخکې په یو بل ټویټ کې د افغانستان وضعیت ډېر ستونزمن بللې او ویلي چې دا هیواد نن د نړۍ له تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ دی. اروپایي ټولنې افغانستان یو له هغو هیوادونو چې له طبي پیښو او بشري ناورینونو سره مخامخ دی بللې. کابل کې دغه ټولنې دفتر کې پرون جوړه شوې و غونډه کې له کارپوهانو سره افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو کمولو پر لارو چارو سلام مشورې شوې. اروپایي ټولنې د طبي پیښو او بشري ناورینونو لپاره ول خطر سره د مخامخو هیوادونو په نوم لړ کې افغانستان څلورم هیواد بللې او وايي کې د شي بدلیدونکو اقلیمي بدلون د دې هیواد د خلکو پر ژوند فشار لا زیات کړي. د اروپایي ټولنې دفتر په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنه د اقلیمي بدلون د غیسو کمولو او ورسره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ لري. د امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه یوای د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړي چې لمخې رسنیو او خبریالانو ته مالي امتیازات ورکول کیږي. نه په یو خبر پاڼه کې د دغې طرحې هرکلی کړی. ټینګار کوي چې دغه امتیازات باید وړیا او موخه یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. روسیه لا هم د اوکراین پر ختیځ خپل فشار ته دوام ورکوي او ادعا یې کړې چې په بخمود کې اجیرو پوځیانو ته نور مهمات هم برابر کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
په همدې حال کې د اوکراین وګړو د هوایي حملو لډاره د ځانونو د پناه کولو هڅه وکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي چارواکو د اوکراین د جنوب زاپوریژیا کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ته د اروپي خطرونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی وویل چې دای په دې باب سخت اندېښنه لري چې اوکراینی ځواکونو زاپوریژیا ته څیرمه د ډیری روسي ځواکونو د دې توپره کولو لپاره د توپونو ډز زیاتې کړې دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې بیا جګړه شوه. پرون هم د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نخوتو غږونه اوریدل کېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سودان د جګړې خېلو لوري د بحثونو لپاره په سعودي عربستان کې سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت دغه پیل شوی خبرې د سودان د جګړې د ختمولو لپاره لومړی جدي هڅه ګڼل کیږي. د هند سویلي ایالت کیرالا کې د یوې کښتۍ چپه کېدو پیښه کې لږ تر لږه یو شتنه وژل شوی. د هندي چارواکو په وینا د دوه پوړیزه کښتۍ د سیند په منځ کې نسکوره شوې چې ډېر خلک پکې ایسار پاتې شوي. کېدای شي د مړو شمېر ډېر شي ځکه چې نن هم د ډوبو شویو کسانو لټون روان و او کښتۍ له خټینو اوبو راایستل شوې. د مالاپور ولسوالۍ د پولیسو مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د خلکو ګڼه ګوڼه د دغې دوه پوړیزې کښتۍ د اوښتو لامل شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
د سپین خبري یا رکو راست پروگرام قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه اوریدو ته په خیر راغلی. سلیم شي خبرونه مو اوریدل. مننه چې د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو ځل بیا یادونه کوم درنو اوریدونکو چې موږ د امریکا غا آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. ملمنه د ټاکلې مسلې په حق خپل نظر او تحلیلونه وایي. قضاوت ستاسو کار دی. نو خبر خو واضح ده. د افغانستان ستري محکمه ویلي دي چې تر اوسه پورې د قصاص، سنسار او رجم قریب 300 حکمونه صادر کړي دي. د بشري حقوقو کمیسیون د طالبانو د محاکمو سزاګانې او پریکړې وحشتناکې بللې دي او یوناما د طالبانو سزاګانې د شکنجې ضد کنوانسیون خلاف بللې او د بندېدو غوښتنه کړې ده ځکه چې افغانستان د شکنجې ضد کنوانسیون غړی هیواد دی. موږ د همدې مسلو د سیړلو لپاره دوه تنو کارپوهانو ته بلنه ورکړې ده. په دې کارپوهانو کې زمونږ محترمه خور د افغانستان پخوانی قاضي مرزیه جانه بابکر خیل ده او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب ده.
بله شنونده عزیزم، تر که سیپا جان خدمت شما عرض کردن، موضوع برنامه امشب روک راست سپین خبری را به همین موضوع اختصاص دادیم که سازمان ملل متحد بار دیگر مخالفت خود با مجازات فیزیکی و اعمال جزاهای سنگین طالبا در محضر عام اعلام کرده و او را در تضاد با کنوانسیون های بین المللی خوانده. ما از دو تن از مهمان های گرامی خود خواهش کردیم در برنامه حضور بیافتند و این موضوع را با ما و شما یک جا تحلیل بکنن و سوالات ما جواب بگن. خانم مرضیه بابکر خیل، قاضی یا ایتو بهتر بگیم خانم قاضی مرضیه بابکر خیل، شما با هم با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله صدایتون
رو میشنوین. بسیار زیاد تشکر از محبتتون که دعوت ما رو قبول کردین. و جناب محترم حکمت الله حکمت، تحلیلگر سیاسی، شما هم با ما هستین؟ آواز ما رو میشنوین؟
بله دوستا سراغ لارم، سلام و درنشت.
تشکر، بسیار زیاد.
تاسو نه مننه، اجازه ده عزیز
محترم. شما بفرمایید.
درنو ملمنو دواړه په خیر راغلی، تشکر چې خبرونه کی. خبره ده چې طالبانو خو د دوی د ستر محکمې خو ویلي دي چې 300 حکمونه صادر کړي دي مختلفو برخو کې، شغې کې قصاص دی او سنگسار دی او رجم دی. دا شو یو خبره. دلته په دې مسلې باندې اعتراضونه شوې دي د سنگسار په برخه کې د قصاص په برخه کې تاسو دې باندې دوړه اتمن خبر استي زه راځم به ته دې برخه ته چې دا صحیح ده چې په هر ملک کې د دې لپاره چې په یو ټولنه کې عدالت وي حق وي انصاف وي آرامي وي امنیت وي دوی ارمل قوانين لري بیا د جرایم په برخه کې هم قوانين لري او هغه د خپل نافذه قوانینو پر وړاندې کې د جزاګانې چدي جرایم چدي مجرمینو ته چې جزاګانې ورکړي هغه تطبیقي افغانستان کې اوس طالبان دي دوی د شریعت او د اسلام د دین پر وړاندې کې دوی مجرمینو ته سزاګانو سزاګانې ورکړي په دې برخه کې اوس حدود او شریعت په افغانستان کې تطبیق کیږي دا د افغانستان قوانين دي او نور مثلا مدني قوانين یا د نور قوانینو سره کا ارخ نه لګوي نو دا به موږ پریږدو دي ته چې هر ملک خپل قوانين لري خپل قوانینو پرانه کې جزاګار ورکړي اما راغلو دي ته چې افغانستان بیا د زړو نړیوالو کنوانسیونونو غړی دی مثلا د شکنجه ضد کنوانسیون چې افغانستان غړی دی په دې برخه کې زما سوال دا دی چې طالبان وي مونږه کله چې د حدودو د شریعت او د اسلامي قوانینو خبره راشي یا د نورو کنوانسیونونو سره دا تضاد واقع شي نو مونږه وي مکلف یو چې خپل قوانین اسلامي قوانین تطبیق کو اوس مونږ غواړو چې ساسې دوه نظر وورو چې په دې منځ کې کومه رشته د حل لا رشته چې څنګه کېدی شي د دغه تضادونو جواب ویل شي او هغه اسلامي حدود او شریعت چې دی هغه هم تطبیق شي نو کاول د بابکر خیل خور نظر وورو څنګه عزیزه ده
بله ما خانم بابکر خیل شما میشه که آغاز بکنین
ځکه چې حدود هم خپل شرایط لري او دغه کنوانسیونونه هم چې افغانستان غړی دی هغه هم خپل شرایط لري چې مجرمینو ته سزاګانې ورکړي نو د برخه کې ستاسو نظر او بیا وروسته د خپل بل میلمه ډاکټر صاحب حکمت نظر هم وو
تشکر اول به تقدیم سلام خدمت شما و میهمان گرامی و دوستان که برنامه میشنوند میخوایم یک موضوع رو براتون عرض کنم که قانون افغانستان قانون مدنی افغانستان اصلا یک قانون بوده که یک قانون اسلامی بوده
بله.
قانون مملکت ما قانون فقهی بوده و افغانستان خودش خوشبختانه اکی در تمام دنیا میفهمن که یک مملکت اسلامی است. ما میشه طالبان سر موضوع زیادتر بودت میکنن که باعث ترس و وحشت در جامعه شود. اما میخواییم یک موضوع خدمتان هست کنم آیا طالبان چرا به این توجه نمیکنن که از جمله 6236 آیت قرآنی تنو 9 آیتان مربوط به حدود قصاص میگرده در حالی که این باید ما متوجه شیم در حالی که طالبان و گروهی که مثل طالب مشرب هستن دیگه تمام مسائل شریعت تنها به معنای تدبیق قمی 9 آیت میدارن آیاتی که 1% از قرآن تشکیل میدن و همچنان وجود قصاص در زمان به وجود آمد که در او زمان محکمه وجود نداشت قاضی مسلکی وجود نداشت وکیل مدافعی وجود نداشت سارنوال وجود نداشت اید شروع پیدایش اسلام بود و زمانی که طالب از زمانی که طالب میخواهی موضوع را تطبیق کنه ما در یک جامعه دیگه قرار داریم و در یک فضای دیگه قرار داریم
بله
بله تشکر از توضیحاتون خانم بابک خیل جناب حکمت صاحب اگر شما نظرتان بتین این که سیستم عدلی و قضایی حکومت طالبان چقدر شفاف است در وقتی که این چیزها را به او عمل میکنه
یا پدی یا رول چه زمانگ خورو ولی چه دا کم حدود او قصاص چې دوی وس تطبیقوي دا خو ډیر په خوا په هغه وخت کې تطبیقیده یا هغه وخت کې تطبیقیده چې دغه زمان سره بالکل یعنی زمانه بدله ده بالکل فرق دی وسم دا کېدې شي دوی په فکر
نظر به عصر زمانه کې فعلا نه است
ډیر مننه سلامونه درنه ستاسو ته ستاسو میلمانیته ستاسو درنو اوریدونکو ته زبې د شرعي برخ سره ډیر تماس نه نیسم صلاحیت نه لرم ولی په حقوقي لحاظ باندې ویلای سوچه مجازات په ټول هیوادونو کې تا ولی په هر هواد کې د مجازاتو شکل فرق لري. تر کومه ځایه پوری چې د مجازاتو هدف دی، نو بیا دوه اصله مطرح کیږي په ټولو قوانینو کې، په اسلامي هوادونو کې چې قوانین لري او په غیر اسلامي هوادونو کې، په مختلفو هوادونو کې. لومړی دا چې تاسو مظنون، متهم او یاد محکمې په حکم باندې مجرم تجریدوي، د هغه مخنیوي کوي تر څو چې هغه ورته عمل بیا ونه کوي. دوم، د هغه او د ټولنې د نورو اتباعو د لپاره عبرت ورکوي. د عبرت برخه نه باید زیرون کیوي. پر دې باندې حقوقدانانو په نړیواله کچه باندې څېړنه کړې ده چې هغه جزاګانې چې ویرونکې دي، هغه د عبرت باعث نه کیږي، بلکې د نفرت او د مقاومت باعث کیږي. ځینې داسې مجازات شته چې په یوشتمه پیړۍ کې سره د دې چې طالبان به د دې دپاره خپل توجیه ولري، تطبیق یې کاملا د انسانیت او د اسلامت سره په خلاف وي. د بېلګې په توګه باندې، که چیرې یوه ښځه جرم کوي، د ښځې دپاره باید د مجازات سیستم وي. اګر کوم وخت چې تاسو دغه مظلومه ښځه یا انجلۍ راولي او د سلګونو بدرنګو نارینه وو په منځ کې کښېنوي او څنګتاروي، دا کاملا د اسلام د بدنامۍ، د شریعت خلاف، د انسانیت خلاف او د کنوانسیونونو چې تاسو په سریزه کې وته شهره درلودله، هغه خلاف کار دی. بنان د حل د پاره معمولا په هوادونو کې سیستم وجود لري، دوه برخې لري. یو دا چې هغه اداري یا هغه تسلسل چې قوانین یا حقوقي نورمونه جوړوي وزکوي، دوم هغه چې پر دې باندې نظارت کوي او یو ارزونه ځنه کوي چې تر کومه کچه پورې د جرم په مخنیوي کې دغه قوانینو رول درلودلې دي، او بیا د قوانینو د تحلیل لپاره په کریمینالوژي کې بل اصل ست چې تاسو باید د جرمونو، خصوصا د مکرر جرمونو، د قوي جرمونو او یا د هغو جرمونو چې د ټولنې یو صنف ورته رجوع کوي، د دې لپاره تحلیل وکړي چې ولې څه دي. په حقوقو کې د یو فرانسوي عالم مقوله ده چې د هر جرم تر اقتصاد حتما ځای لري. افغانستان کې چې غربت دی، په افغانستان کې چې لوږه ده، په افغانستان کې چې جګړه ځپلي ولسونه دي، حتما به یو څوک د خپل ژوند د تکافو لپاره، د کورنۍ د ژوند د تکافو لپاره داسې جرم کوي چې نه غواړي په پوهیږي چې د اسلام او د شریعت خلاف دی، ولی جبرن به کوي. دنان تاسو باید هغه لارې وسنجوي چې د افغانستان خلک دغه جرمونه د کولو څخه په داو طالبانه توګه باندې راوګرځي. کوم څه چې طالبانو ویلي دي، ما خپل باور باندې اول خدا شکر کړی دي چې دا د رسنۍ سره شریک کړی دي.
ولې
ځینې جزاګانې چې دوی ورته ورکړي دي، دوی باید په دې باندې پوښتې چې سره د دې چې هغه کنوانسیونونه چې تاسو اشاره ورته کړې ده، یونامه اشاره ورته کړې ده، طالبانو هغه کنوانسیونونه نه دي امضا کړي. که طالبان څوک په رسمیت نه پیژني، د جهان سره اړیکه نه لري، مخکنیو حکومتونو دا کړي دي. مګر موږ نشو کولای ووایو چې افغانستان د یوې بلې جزیرې دغسې یو هیواد یو ملت چې نه باید په نړیوال اصل باندې ژوند وکړي. کنن اړیکې نه لرو، سبا ته د اړیکې پیدا
کړي.
بله، کنوانسیونونو محتوا باید په نظر کې ونیول.
بله، طالبان غواړي چې په رسمیت پیژندل شي، نو چې پیژندل شي خو باید د ځینو کنوانسیونونو رعایت وکړي.
په حاصل د ایس خانم بابکر خیل، شما با توضیح کوچکتون گفتین که این موضوع تازه نیست، از بسیار در زمان بسیار سابق در آغاز پیدایش اسلام عملی می شده. اما متخصصین به این نظر هستند که کوچکترین شک و شبهه وجود باید نداشته باشه وقتی که عمل قصاص مثلا صورت می گیره. آیا طالبا این توانایی را دارن که بدون شک و شبهه این عمل به یک فیصله بکنن و انجام بدن؟ ای در جمله اگر ای کار باشه و کسایی که ای کار ای حکم صادر میکنه متخصص نباشن، در امور وارد نباشن، قاضی نباشن، ای عملکرد ضد حقوق بشر شمرده نمیشه؟
تشکر. مشکل اساسی افغانستان فینلمی است که ما افراد مسلکی را در افغانستان نداریم. طالبان چی که میخواه بالای مردم تطبیق میکنه، یقینا وقتی که شرط یا تردید او صورت میگیره اساس میتونه که صورت نگیره. مگر ایناله اینجا یک موضوع که میفهمم که مردم افغانستان به این بتشویش هستن، یک تعداد افراد که با دولت سابق کار میکردن به اشکال مختلف اینا زجر میشن، به اشکال مختلف زیر قیودات قرار میگیرند. شاید که اینا لست از این مردم داشته باشند و هدف طالبا با اعلان از این موضوع مکملا به این است که همو افراد به یک شکل متهم بسازند و اینا را به یک شکل باید از بین ببرند. اینا نه تنها که با اسلام مغایر شریعت اسلام کار میکنند، به نظر ما که ما شریعت خواندیم اینا برای دین اسلام یک ننگ هستند. اینا دین وسیله انتقام ساختن، پس دین وسیله آسایش است، دین وسیله انتقام نیست.
او بخی مرزی جان بی بی، تاسی مخی ویلی چه دغه د قصاص او د مسله کې مخی تاسی د خبرو وکړه چې یو قرآنی آیات دی او دومره آیتونه دی په دې برخه کې په قرآن شریف کې، نو یو قرآنی حکم دی او بل احادیث دی، د حدیث او احکام دی. تاسی د زمان خبرو وکړه چې دغه د قصاص او حدود او خبره په هغه وخت چې اسلام نوې پیدا شو او اسلام نوې تطبیق کیده او مروج کیده، هغه وخت کې شویده د محمد صلی الله علیه و سلم په وخت کې شویده، او اوس بیخی بل زمانه ده. نو دغه قرآنی آیتونو احکام او اجرا کول په زمان پورې تړلی دي.
بسیار خوب بود داره شما دارین. منظور من این است که سر در قسمت از این موضوع جرگه های در بین علمای البته علمای دینی صورت گرفته و جرگه های وجود داشته که یک تعداد مخالف از این موضوع هستن و یک تعداد مخالف از این موضوع نیستن. ما میخواییم یک چیز بگویم، آیا که اگر این موضوع واقعا قابل تطبیق بوده، ما تا حالا در ممالک اسلامی ندیدیم که قصاص صورت گرفته باشد یا اعلان از قصاص شده باشد، چون قصاص یک چیز عادی نیست. اگر قصاص صورت میگیره تمام دنیا خبر میشه.
اما مرزی جان بی بی، منگا خود چه خبرونه کل کل آورو مثلا عربستان که سنگسار شد، اندونزیا که سنگسار شد، دلتا سنگسار شد، خود دیر خبرونه رازی یا طول اسلامی ملکونه دی. اما که در اجرای فرق لری پدی منگ نپوی گوزه که منگا تاسی کارپوهان را بلی لیدی.
درست از عرفتان، وقتی که ما از قصاص گپ میزنیم و از حدود گپ میزنیم، یک بطن پیشتر عرض کردم که در قرآن شریف ما آیات زیاد راجع به قصاص و حدود نداریم. وقتی که در قرآن شریف اگر آیات آمده به قصاص، مگر آیات دیگه هم آمده که قتل نفس در اسلام حرام است. یعنی این موضوع را برای ما ملک سای قاضی مشکل است که ما بگوییم که قتل نفس در اسلام چرا گپ عادی است. آدم میتونه به شما آسانی، اگر تردید هم وجود داشته باشه، افراد مسلکی هم در موضوع نباشند، میتونن که یک شخص اعدام کنند، یک خانم در یک قریه سنگسار کنند. به این خاطر این موضوع یک موضوع یک بحث است که هنوز خود علمای دین سر از این مشکوک هستند و علمای دین هم سر از این بحث دارن در مطلب قصاص.
نو خبه داوی چه یعنی پدی حساب باندې کدا د ملګرو ملتونو انتقادونه دی یا د دې کنونسیون انتقادونه دی، دا مسلې وزندول شي فعلاً تر سوچې دغه فیصله وشي. خو د طالبانو له نظر بیا دوی د فکر کوي چې بیا سزاګانی ورکړ شي، ځکه چې په افغانستان کې ډیر ظلمونه شوي دي، جرمونه شوي دي، او چای پښتنه غیر نه کړی، دا غوي دلایل بیا دي. ودرګي چې زمونږ محترم میلما ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت سوایي د سوري دي لیدي ډاکټر صاحب.
بله، په د اعدام په موضوع کې چې شکلونه مختلف دي په نړۍ کې، هغه هوادونه چې ډیر ژوند اخلي د قانون په چوکاټ کې، هغه هوادونه مشهور دي، د امریکا متحده ایالات، چین، د ایران، د سعودي عربستان دي. ولی هغه د ژوند د اخستلو طریقت په ورستی شکل باندې د طبي ټولنې یعنی د طبي علماو او د حقوق دانانو په مرسته باندې داسې حالت راوستي دي چې هغه د هغه چا د پاره چې ژوند یې اخیستل کېږي نه باید د شکنجې شکل ولري. همدغه د نړیوالې ټولنې نیوکه ده چې طالبان برعکس د اعدام حکم په داسې شکل تطبیق کوي چې هغه ویرونکی او د شخص لپاره د دوامداره شکنجې باعث کېږي. وروستي شکلونه یې چې په مرمۍ باندې ویشتل ولو او یا په ګاز باندې تسلیم کول یا د پیچکاری کول ولو، چې دا په پرمختللو هیوادونو کې دغه جملې په امریکا کې تطبیق سلو، د طبي ټولنې د خواص خزه کوي ستایل سلو چې دا د نورو انسانانو پر رواني حالت باندې بد تاثیر نه کوي. راځو دې ته چې د انسان د ژوند اخیستل په شرعي اصولو کې تر ټولو زیات حکمی شکل لري. یعنی تاسو نه باید مخکې اغلی قاضی اشاره وکړه درلودل پر ځای چې تاسو نه باید د یو انسان ژوند واخلي مګر درې محکمې دا پریکړه وکړي چې واقعا د دې سړي لپاره دغه حکم د تطبیق دی. د ښاغلي کرزي او د ښاغلي اشرفي په وخت کې هغوی یو نوښت کړی ولو چې ډېر د اعدام حکمونه یې نه امضا کوله ځنډولې. هغه خلک اوس ژوندي دي، ځینې اصلاح شوي دي، کورنۍ شکرګزاره دي، کېدای شي په ټولنه کې سالم ژوند ولري. بنا د فسدې په لحاظ باندې د طالبانو اعدامونه دومره نه دي که تاسو موږ په تېر د جمهوریت په دوره کې هره ورځ تر یو نیم سل زیات ځوانان قرباني درلودل، نو د دوی د دوو کارو د قصاص شمېره یو سل اووه څلوېښت نفره ده. ولې
مګر وبخې ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب محترم، دغه خبره چې تاسو وکړه، تاسو د جنګونو خبره کوئ، په جنګ کې خو دواړو خواوو یو بل وژلي، دغه خو بېله مسله ده.
د زړه د دواړو خواړو خبره کوم، د ژوند اخستل دي، د ژوند اخستل که په جګړه دي، د ژوند اخستل که د محکمې په پریکړه باندې دي. جګړه خپل په حقیقت کې د غیر محکمې څخه پریکړه د انسانانو ترمنځ چې ژوند اخلي. بنا ان د شمیر خبره کوي، د شمیر په کار کې چې دایسه د طالبانو دوره د افغانانو د پاره د تلفات په لحاظ تر ټولو کمه د تلفات درلودونکو دوره وي. بلې خبرې ته چې غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې طالبانو کې به افراد او اشخاص چې د انتقام روحي اخلي، مګر په کل کې سیاست یې تاسو وینئ چې په سیاست کې هلته ډېر خواني چارواکي د حمید کرزي او ډاکټر تب عبدالله خني ولې بسرلاندې پورې ناستې، څوک انتقام نه اخلي. زموږ افغانانو ژغ طالبانو دا دی چې تاسو نن چارواکی یاست، تاسو هغه څه وکوئ چې په تیر کې حکمرانانو هغه کړي و، خلک دی وکه باندې کوي. دا هغه جملې څخه د قصاص شکل باید د اسلامي هوادونو سره په یو کانفرنس کې مطرح شي چې په څه شکل باندې تطبیق شي. د ښځو مجازات په عام محضر کې زه د حقوقو د یو شاګرد په توګه باندې، د مسلمان په توګه باندې، په کلکو ټکو باندې غندمه چې دا پروسه باید ودرول شي. مور مجرمه نه ده، هغه مور چې مکه یې وسوځله هغه د اعدام وړ نه ده، د وهلو نه ده، مکه یو خونه ده، مگر مور هغه څوک ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یې زیږولې دي. مور هغه څوک ده چې بشریت ته ده. تاسو څنګه یو مور راولي په سجن کې کښنه وي، یا په ډبرو ولي، او یا د نارینه په مخ کې په درو وهي؟ په دغه اړوند باندې باید ملل متحد په دقیقه تور باندې طالبانو سره همکاري وکړي، فشار باندې راولي چې د ماشومان مجازات، د ښځو مجازات، او د هغه مظلومو قشرونو چې مایوبین دي، شیخ الفانی دي، د هغه مجازات باید په ټولنه کې صفر ته راورسیږي. په غیر له دې چې طالبان نه یوازې د مشروعیت نه ترلاسه کوي، په ټولنه کې دغه کم معبودیت چې لري کېدای شي دغه هم تر ټولو کچ کچ ته راورسیږي.
بله، تاسو دې دغه خبره وکړه، او بخښنه مهرباني وکړئ، تاسو سوال
درلودل. ما خواستم از خانم
مرتجی
بله سوال بکنم که شما فکر نمیکنین خانم بابکر خیل که این نوع احکام برای صفوف طالبا که از عدم ثبات برخوردار هستند، یعنی ثبات کافی ندارند، تفسیر قرآن و تفسیر احادیث نمیفهمند، وسیله یا دستاویزی بده که خشونت بیشتر اعمال بکنن؟
من بخواهیم یک چیز بگویم که ملا بودن و قاری بودن و عالم دین بودن هم اگر اینا فرق میکنن. وقتی که یک آدم در اسلام، وقتی که خودم میخواه که متخصص دین اسلام باشه، یک ملا درست از ما احترام داریم، نه این امام مسجد هستن، اونا نماز میتن بر مردم، از طرف جامعه قابل احترام هستن، مگر اونا به اون سرد نمیفهمن که اونا تمام قرآن شریف با تفسیرش خوانده باشن.
بله.
و تمام مسائل شرعی و فقهی اونا آگاهی داشته باشن. متاسفانه امروز یک شرایط در افغانستان آمده که اگر ملای مسجد شما اگر عملتان بر از او قابل قبول نمی باشه، اونا میتونن که به طالبا شکایت کنن. یک سوال دیگر اینجا مطرح میشه.
بله.
چرا طالبا همی موضوعاتی که بالای مردم بیچاره افغانستان میخواین تطبیق کنن، چرا افراد طالبا که خودشان مجرم میباشن و چرا بالای از نای موضوعات تطبیق نمیشن؟ آیا تنها هر مشکلی که باشه، هر پرابلمی که باشه، باید بالای مردم عزیز افغانستان تطبیق شوه؟ اگر یک فرد که رفته صاحب منصب بوده، یک خانم که کار میکرده، آیا او بیچاره چی گناه داره که باید شکل باید متهم شوه؟ شما میفهمین کسی که قدرت در دست او باشه، متهم ساختن من این آن بر ازو زیاد آسان است. این کدام کار مشکل نیست.
خب طالبا از کسایی که در قدرت هستن کدام مثال ندادن که ای کسی را از جمله افرادی که
با اونا جنگیدن، از جمله افرادی که این اعمال مرتکب شدن قصاص با قصاص محکوم کرده باشن و یا دیوار سر شپه کرده باشن. برحال دکتر صاحب حکمت، من از شما میخواستم پرسان بکنم که آیا شما فکر میکنین که این اعمال طالبان و این کارهایی که طالبان اعلام کردن و به گفته آقای مجاهد توهین به اسلام است، اگر کسی سرش تبصره بکنه، میتونه به حیث یک عمل علیه جنایت بشر محسوب شود؟
نړیوال حقوقي نورمونه د هغه جملې څخه د 1951 کال کانوانسیون ځوانون کانوانسیونونه او د بشر د حقوقو اعلامیه په جنو مواردو کې د هغه شرعي نورمونو سره چې طالبان باور په لري سر نه خوري. که دایسی چې په دغه پریکړه کې دوی هغه شرعي نورمونه تطبیق کړي وي کوم چې د دغه موادو سره پټکار کړي. د بشر د حقوق اعلانیه ته په هغه وخت کې سعودي عربستان علماو یې مشوره وکړه، رائے ورنکړه، ولې افغانستان موافقه رائے ورکړه. یو دلیل یې دا و چې دا اعلانیه باید راشي ته اسلامي نړۍ کې بحث باندې وشي. دا اعلانیه راغله اسلامي کانفرنس کې بحث باندې وشو. د اسلامي کانفرنس له لوري څخه یو بل اعلانیه د بشر د حقوق ورکول شوی ده چې طالبان باید هغه ته رجوع وکړي. هغه کې هم دغه سي مجازات چې دوی نن تطبیقوي په ځینې مواردو کې معنی دي درست نه دي. بل موږ نشو کولای چې وایي چې موږ د نړۍ پر مخ باندې د 50 اسلامي هیوادونو څخه یواځنی ښه اسلامي حکومت لرو ځکه چې داسې مجازات ورکوو. زه فکر کوم چې موږ په نسبت باندې د عربي هیوادونو د هغه جمهوریت څخه د اردن، ارجزایر، د ترکیه، د نورو هیوادونو دینی علما چې هم عصري زده کړې لري هم دینی زده کړې لري ډېر په دې مسایلو باندې پوه دي. تاسو پوهیږئ چې نن د اسلامي نړۍ په چوکاټ کې د هغو اسلام پوهانو یا اسلام لوګانو په اندازه باندې موږ دیني عالمان یا پوهان نه لرو چې په غیر اسلامي نړۍ کې دي. په اروپا او په امریکا او په کاناډا کې داسې کسان شته چې دوی PhD پر اسلام باندې، پر شرعي نورمونو باندې کړی دي. هغه ډېر خبر دي. بنا د هغوی د تجربو د کار څخه باید طالبان راشي، پر کانوانسیونونو باندې بحث وکړي، ګډ کمیسیون جوړ شي تر څو چې خود سره دغه سي مجازات چې د دوی د بدنامۍ او د افغانستان د تجربې سبب کیږي مخنیوي وشي.
په دې مسایلو کې یو شی چې زما نظر تر هغه غدد چې ډیر مهم دی، او هغه مثلا الکان او ماشومان چې دوی یاد کړی دي چې په عام محضر کې په درو وهل شوی دي، ماشومان خصوصا چې دا تاسو مخکې ویلې چې یا زمونږ محترم خور بابکر خیل خور ویلې چې دغه سزاګانې چې ویرون کړي او ډارون کړي دغه باید بند شي، وحشتناکې سزاګانې دا فرق لري د نورو سزاګانو سره. نو په دې خاطر دیل کې زده ویم چې خصوصا ماشومان چې په عام محضر کې په درو وهل کیږي دا به ډیر بد تاثیر په دې نورو کسانو باندې، میندو باندې، خویندو باندې، پلرونو، ورونو او خپل نورو ماشومانو باندې ولري. نو زه اوس بیرته په دې برخه کې یو سوال لرم چې وایي چې د ملګرو ملتونو راپور وایي چې په درې سرویخ پیښو کې 850 ښځو او 240 راویې سړو او 2 الکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، د کور نه فرار، غلا، لواتت، شراب چې شراب وسکل دي او تزویر منا، دروغ او د مخدره موادو قاچاق لپاره وای دغه مجازات دی خلکو ته ورکړ شوی دي او یا سداګانې ورکړ شوی دي. نو سوال دا دی چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې اقتصاد د دې ټولو جرایمو بنیاد دی، که اقتصاد خوي شاید د دې جرایم کم ووسی. نو طالبان پوهیږي چې په افغانستان کې څه حال دی، اقتصاد خراب دی، مرزونه زیات دي، مرستي چارسومره کېږي زینې نسی، طبيعي آفات ورځ په ورځ هغه د رپورټونه راځي. نن راپور راغلی دی چې څومره خلک په ننګرهار کې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي او 200 نور مشکلات. په دغه حالاتو کې چې طالبان کوشش هم کوي چې په رسمیت وپیژندل شي، نو ستاسو دواړو توصیه څه ده دغه یوې واکمنې ته چې هغوی داسې اقدامات وکړي چې ولس آرام شي؟ دا جزاګانې خاصه نه دي چې سړی جزا ورکړي هغه ته ولس ته. زغورم اول د بابا کرخیل خور نظر وروم به اساس نظر وروم. بابا کرخیل خور
بله، من بس یک موضوع بگم که اصلا یک دولت تو وقتی که سر قدرت می باشد، دولت بر ازی است که حکومت به امرای مردم باشد.
بله.
وقتی که دولت می خواهد که حکومت خود بالای ممالک جهان اینا بقبولانند و بر رسمیت شناخته شوند و هر روز به این پلان هستند که چه قسم مردم افغانستان زجر بتن، مردم افغانستان را تشویش بندازن. آیا این امکان داره؟ چرا وقتی که یک رئیس جمهور انتخابات میشن مردم برش میرن رای میدن؟ پس این واضح است که قدرت مردم یک چیز هست، مردم قدرت دارن. که امروز ما در افغانستان در یک دری در این دنیا در این زمان در یک شرایط مردم قرار دارن که امی لحظه که من خودم حرف میزنم، من حتی به خاطر دارم که یک کسی منصبات قندوز بر من پیام داده بودن که این موضوع باعث از این میشه که ما مردمی که در رطاف هستیم تشویش از این را دارن که به می شکل ما را از بین نبرن. و شما خودتان قضاوت کنین یک حکومتی که مردم خود به این شکل به زجر و به پرابلم انداختن، چطور میتونه که جامعه جهانی همه چیز فراموش کنه؟ ما دینی دولت طالب ما نمیخوایم برای اونا توصیه کنم، چون اونا برای توصیه ساخته نشدن، اونا یک ننگ هستن برای به نام انسانیت. اگر اینا بخواین که حکومت کنن، اگر مردم به این شکل به انزجار بیارن، ما فکر نمی کنم که هیچ درد خود به دوا کنن، بلکه درد مردم افغانستان زیادتر میسازن.
یعنی شما فکر میکنین
ببخشن
خانم بکر خیلی، یعنی شما فکر میکنین چون مشروعیت داخلی نداره طالبا با دست به یه اعمال میزنه که به زور و فشار و ایجاد ترس و اعراب مردم چوب بسازه خاموش نگاه کنه؟
بله، و اینا فقط میخواین که مردم به این شکل سر صدای خود بینه بند بسازن، مثل که مردم هم میگیره مقابل از این هستا شد طبقه اونا هست. من هم میگم میگن که طبقه زکور در مقابل طالبا احساس نمیشن، بلکه طبقه زکور از لحاظ امنیتی اونا ناناور خانه خود هستن بیچارا. اونا چطور میتونن که برند یک مظاهره سهم بگیرن؟ مگر امو دختره که در مظاهره سهم میگیره او پدر داره، برادر داره، ماما، کاکا، رای پاپی داره، پس هم از یک فامیل زده خطر است.
بابا خیلی
توجه کنن سرش.
دیره من نه محترم خور بابا کرخیل، تاسی سوی دکتر سیف حکمت الله حکمت، ستاسی په نظرم طالبان د افغانستان یا د جهان کې یو ننګ بلل کی یا دا چې کېدی شي اشتباهات او سهو شي وي او کېدی شي چې تر اوسه پورې دوی دغه نورمونه نړیوال نورمونه نوي منلي او جهان وکړی شي کار وکړي او دوی بدلون راوړي، طالبان بدلون راوړي په خپل شرایط او قوانینو او بخې اقداماتو کې.
بله، نمره خود دا چه طالبان دا افغانستان خلق دی، ننگ او شرم هاگو تا دی چه دا شوروی دا سر بیرخ تر اشغال لانده دا گوداگیان و پتوگ بانده دا پلجرخی پا زندان که خپل خلق وجل، ننگ هاگو گوداگیان تا دی چه خپل خلق امریکایان و ناتو تا پلاسور کول گوانتنامو تا لیزل بگرانی پا دا کرده و ننگ هاگو تا دی چه دا پردو بیرخ دا پار خپل دا ولسونو کلی بمباره ولا دا طالب کرنی دا نیوچ وارده دا ماشومان و مجازات نه شرعی دی نه انسانی دی، مگر طالب دا دی وطن ویار هم دی، طالب دا افغانستان راتونکی هم دی، دغه چې بیا د نړیوالو د جامعې جهاني دخالت غواړي یو ارج وشرمیږي، ببرک هم جهان باندې غږ وکول شوروي راوستلی، دا نور هم امریکا او ناتو راوستل، تاسو بیا غواړئ چې دا هیواد اشغال ته ولاړ شي؟ جامعې جهاني زموږ په هیواد کې ماته شوې ده، که مثبت دخالت کوي د ملل متحد په سلسله باندې د اسلامي کنفرانس په سلسله باندې موږ افغانان یې تر څنګ درېږو، په غیر له دې که بیا د توپک خبره یي قسم په خدای دی چې طالب پلس چنده قوت باندې په پښتنو کې معبودیت پیدا کوي، تاسو د طالب معبودیت مزیاتوئ په دغې باندې چې په لندن کې کښېنئ، په واشنګټن کې کښېنئ، یا په ترکیه کې کښېنئ، بیرغونه جګوئ، وایاست چې مقاومت دی، بغاوت دی، د اصلاح لاره یوه ده، په طالب باید فشار راوستل شي، طالب باید د افغانانو خبره واوري، طالب باید افغانان په حاکمیت کې شامل کړي، طالب باید انسانیت او شریعت دواړه همزمان وڅېړي بیا یې تطبیق کړي، ولې تغییر او بیا جامعې جهاني دا د حل لاره نه ده، جامعې جهاني دلته شرمېدلې ده، رسوا شوې ده، دومه لاره نه لري، بلې ملل متحد نړیواله ټولنه اروپایي ټولنه امریکا اسلامي کنفرانس مکلفیت لري چې د طالبانو سره ګډ کار وکړي، فشار باندې راولي، د افغانانو مشکلات حل کړي. زه دغه اوس دقیق معلومات لرم چې په غیر له جګړو څخه نفر اوس چې بندیان دي چې په هغه جمله کې وساد دي او لیوال دي، نور هیڅ سیاسي بندي په افغانستان کې نشته ولې د طالبانو شپږ سو څلوېښت نفر دا اوس د جرمونو په خاطر باندې په زندان کې پراته دي بنا انداسې نو سو ویلای موږ خدای لرو یو ورځ ورته ورزو د مسلمانانو په صفت باندې د دې خبرې حساب کوو چې موږ څه وایو طالبانو چې په صفوب کې به نه غړي مګر هغه امنیت هغه د قانون تاسو یو فکر وکوي تاسو دواړو ته چې دا ساس خبرونه په کلو کې د خلک بیا بیا اوري ماته ټلیفونونه کوي راته انعکاس راته راکوي تاسو وګوري امریکایانو او ناتو په شل کال کې تاریخ یو زر څلور سو فیصد د جګ بوتله امریکایانو انګلیسانو نوې توخم ورولي په هلمند کې وشړلې مګر نن ماغه هلمند کې تاریخ صفر دي طالبانو په دوران کې د جرم فسدی د جمهوریت په نسبت باندې زر فیصد راکم شوی ده تلفات کم شوی دي بلې فقر ډیر دي مګر د فقر مسول څوک دی اغلی زیبا د فقر مسول خو همدغه د شوروي اشغال د ناتو اشغال چې زموږ اقتصادي پروژې د منځ یوړلې زموږ برخه په منځنۍ اسیا پورې وټړلې وسته پیسې نه لري چې ورته ورکو بنا ان د ګډاګي دا قانون دی ورکسي طالب هغه څوک دی چې په دې وطن کې باید اصلاح تراسي او کله اصلاح کیږي موږ افغانان باید لاس سره ورکړو
ډاکټر صاحب حکمت
خپل حال کو
ډاکټر صاحب حکمت لکه څنګه چې تاسو خپل نظر ورکو او هم ویلي چې څه شی روا دي څه شی نه روا دي همدغه سي دغه ټول ډلې او کسان چې تاسو یاد کړل کاغوي باندې اتهامونه هم دي هغه هم حق لري چې خپل نظر ورکي او هغه هم خپل کمپین کې خپل نظریات ورکي مونږ راځو دې ته او بالکل مونږ راځو بیرته دې ته چې اوس خو طالبان تل واکمنان دي دا کوم ظلم کپ افغانستان کې په دې حدودو کې کیږي مسؤلیت طالبانو ته راځي کیږي نو زمونږ دغه موضوع چون دوی خپل ویل دي چې دومره کسانو په برخه کې مونږ دغه احکام صادر کړی چې هغه قصاص دی او داد دی او داد دی مونږ سوال پدې کې دي چې دوی خو حدود او شریعت نافذوي په شریعت کې مونږ سوال نه لرو مونږ ټول مسلمانان یو دي کې مونږ سوال نه لرو لکه تاسو چې ویلي مرزیه جان بیبي زمونږ قاضي و د افغانستان او دا په اسلام او شریعت باندې پویږي چې دا کوم خبرې کوي سوال دلته دی چې په دغه شرایطو کې چې تازه د جنگ افغانستان راوته دي خپل طالبان راوته دي دا ټول احکام صحیح نه تطبیقيږي نو چې نه تطبیقيږي د دې لپاره یو چاره پکار ده
ولی ولی سوال به مخصم از خانم بابک خل ما بفهم
مهرباني
به اجازه شما آقای حکمت مرور کردن بر حوادث گذشته افغانستان هم از حزب دموکراتیک خلق گرفته است تا جواز شوروی گرفته تا تاله به نظر شما همش به حیث قاضی شما میتونین کلش به یک ترازو وزن کنین؟
با مزدد ما چون ایج وقت مسائل سیاسی افغانستان صحیح نبودیم موضوع جذب سیاسی نبودیم فقط ما میخواییم اک چیز بگویم که گپایی که حکمت صاحب گفتن جنایت هایی که صورت گرفته در افغانستان در رابطه در تاریخ واضح است که در زمان حکومت شوروی چی جنایت هایی صورت گرفت یا بعد در زمان دولت کمونیستی و بعد از اون در دولت های بعدی مگر یک موضوع رو ما میخواییم بگویم که بس ما امروز بالای اکام طالب است که
بله،
طالب اگر میتونه حکومت کنه بالای مردم افغانستان ظلم نکنه درست است که کدام ما در بیرون هستیم مگر اگر افغان اگر درد پیدا میکنه بالاخره به مون نفر بیرون برای مقام خیش خود اک زنگ میزنه درد دل میکنه و ما شما هم بگیم انسان هستیم و هم بگیم درد هم وطن خود درک میکنیم موضوعی که طالب امروز بالای مردم آورده یک شرایط رو اونا آوردن که اگر افراد مسلکی در کار قرار میگیره مردم قدر با ستون همیشن وقتی که شما افراد مسلکی در سطح رهبری قرار ندین شما مردم هم به تکلیف میسازین
بله مثلا دمخ که چه ما کما خبره وکړه زغوارم هغه خبره به بیرته تکمیل کما چې آیا په دې شرایطو کې چې دغه جزاګان ورکول کیږي لکه مخ چې عزیزاده سی ویلې د شفافیت کمه د دې بایس کیږي نه چې صحیح فیصله و نشي صحیح قضاوت و نشي شفافیت نشته څوک مدافع وکیل نه لري د ډیر شکایتونو مونږ اورو راپورټونه راځي و بخې تاسو ته به دا سوال بیرته راځي کما ډاکټر صاحب حکمت
بله شفافیت خود دکه نقصی چې په افغانستان کې د عدلي تعقیب سیستم او د قضا سیستم ټول د طالبانو په لاس کې دی. تاسو نه سئ کولای چې ووایئ چې دا پروسه شفافه ده چې قاضي طالب، سارنوال طالب، مستنتق طالب، پولیس طالب، استخبارات طالب
ټول طالب
خپل دغه پروسه د شفافیت پښتنه را پیدا کوي.
کومه
برخه دا ده چې که شفافیت د پروسې په توګه باندې ووایئ چې دا چې تر هغه محاکمو قاضي صاحب ته په دې درناوي باندې چې موږ ویار د یو مېرمنې په صفت باندې قضا کړې ده، د زه په افغانستان کې ومه لته زموږ د فاسدو ادارو څخه چې وو پولیس څارنوالي او قضا ونه. تاسو باور وکړئ چې ما خپل د کور شرعي قواله تېروله، ډېرې رشوت مې تېره نه کړله او دا علني پروسه وله. بناءً په دغه لحاظ باندې چې طالبانو مسلکي کسان نه دي راوځي، زه کاملا د قاضي صاحب د دې خبرې سره نظر یم چې که په محکمه کې د شرعي برخې دپاره یو مولوي مفتي ناست وي، نو قاضي څارنوال باید د حقوقو فارغ د عصري علومو او د دیني علومو یو اکاډمیک شخصیت وي، جرمن وي، ځوان وي چې راشي وکولی شي. په دغه اړوند باندې طالبان باید خو موږ چې پوښتنه کوو خبرې ورسره کوو، هغوی وایي چې موږ د داسې یو حالت سره مخامخ شو چې هر څه ته مو آمادګي نه درلودل. موږ پر دې باندې کار کوو، نوي کادرونه روزو، خپل کادرونه په خواني خلک راخلو. تاسو باور وکړئ چې زه داسې خلک پیژنم چې په خواني په امنیتي او دفاعي ادارو کې کار کوي، پر هغه ځای باندې وسم ناست په هغه شوبه کې امیر دی، یو طالب یې معدون دی. ست داسې ولی موږ اصلاح د نظام په دې شکل غواړو چې ټول افغانان خپل حضور او صلاحیت په حکومت کې وویني. د مدرن دولت تعریف دا دی چې تاسو به خدمات ارزه کوي، خدمات هغه څوک ارزه کوي چې هغه متخصص.
خانم بابکرخیل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که فعلا در خارج فعالیت دارم، این عمل طالبان محکمه یا محاکمه صحرایی پنداشتن، شما به حیث قاضی موافق هستید با اونا؟
دقیقا، به خاطر از اینکه وقتی که قصاص حتی صورت میگیره باید مجرم خودش اقرار کنه و دو نفر دیگه شهادت بدن، و زمانی که یک خانم سنگسار میشه در یک ولایت اونجا فقط یک اتهام میشه، اتهام تا ثبوت بشه فرق داره. اگر یک اتهام صورت میگیره و چیزی که ثبوت نشده شما مجرم جزا میدین، پس شما خلاف شریعت یک کار انجام دادین. ما هر انسانی که علیه از این اعلان طالبا ابراز نظر میکنم، من ابراز نظر شنا من ایس یک قاضی تایید میکنم. اگر افراد، باز هم میگم، هیچ وقت یک ملای مسجد نمیتونه که بره یک قاضی شوه. اگر قاضی شدن، سرنوال شدن و وکیل مدافع شدن اینقدر کار ساده می بود که هر کس در ظرف یک سال که به حساب مورد علاقه اگر بیا که حکومت می بود اونا می آمدن در سطح رهبری قرار می گرفتن، پس او جامعه و قهقرا پیش می ره. بله، من اعلامی سازمان حقوق بشر را تایید می کنم.
حکمت صاحب، شما چه می کنید در این بار؟
در تصف حکمت صاحب فکر کنید تصف تاسو څه وکړ خبر اورئ؟ فکر کوم پروډوسر
څه تاسو ما ځغل لري
او مخکې یو څو ثانیه غرهغه ښه مهرباني وای
او زما په باور باندې چې هغه سیاسي ادارې چې په تیر حکومت کې سیاست کړی دي او خپل دند نه تر سره کړي، هغه دی د افغانستان په اړوند باندې لطفا خپل نظر چې څرګندوي یو ور دي وسنجوي. چې د بشر د حقوقو په نامه باندې ولو یو شرمونکې ګوډاګي د پردو د لاس علاوه زه ټول پیژنم، ډیر درانه خلک پکې کې ولو د افغانستان وګړي ولو، مګر دغه ادارې په شل کال کې د بشر د پاره د افغانانو د پاره هیڅ ونه کړل، یا ته یو اعلان یې ورنه کړل. بنا اند دې نظر د خپل دی، ولی د طالبانو په اړوند باندې نیوکه د افغانانو حق دی، پس غرد به ورته وای زه یو د هغه خلکو څخه یم چې طالبانو ته په ځش باندې د انجنونو پر تعلیم او تربیه باندې ویل دي، د شذو پر مجازات مې ورته ویل دي، د شذو پر حقوقو وو ځغ باندې کوم چې هغه شذ چې تاسو د کار منې کوي، تاسو د هغه حق ته څول باندې کوي، هغه شذ تاسو خور ده، تاسو مور ده. نو که تاسو د خور د مور شره د ځان سره واخلي، پر تاسو باندې جنت هم حرام دي او د دغه حاکمیت پالل هم در باندې حرام دي. بنا ان نیوکه باید افغانان وکړي، هغه افغانان چې عملا اوس په هیواد کې دننه دي، موږ چې د هیواد د پارشن یاکلرو باید طالبانو د اصلاح د نظام د جوړش او د افغانانو د ملي اشتي د پاره کار وکړو، نه د نفاق چولو.
یعنی په نظر شما چې قسم کار شو برای اصلاح طالبان میتونن نظرتونه واضح تر بگویم؟
یو شزه یادونه کوم دلته بخیر عزیزا د سیب منګه فقط لرو دو درې دقیقې دغه دو درې دقیقې د پروګرام باید راټول کو د خبرو وخت را رسیدي کنه نو ستاسو دغه سوال به دوی جواب کی چې اوس خو طالبانو دغه خپل ویل چې منګه څه کړی دي شریعت په برخه کې او انتقادونو نه هم خبر شوی په دې منځ کې تاسو یوالره راو بس چې نړیواله ټولنه یا دغه مؤسسی یا د کنوانسیونونه څه کول شي چې یو عادلانه حل د دې موضوع راوځي دغه قصاص او اعدام او د نورې مسلې لږ ماتل شي تر څو پوري چې شرایط برابر شي
اصل وجود لري زموږ د افغانانو په فکر باندې چې باید وسی نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه نن خپل موقف یو کې زموږ اوس د شنخای او د امریکا او د اروپای ټولنې ترمنځ د تزادونو جګړه وینو دا د افغانانو په ګټه نه ده موږ باید د دغه تزادونو په وړاندې باندې بیا قرباني نوسو دوم دا چې موږ افغانان باید ټول لا سره ورکو کله فشار زی دی په متفقه باندې پر طالب باندې فشار راولو کله حق خبرې د طالب د مثبت کار لاټړ وکوه په خصومت او عثماني کې نړیواله ټولنې ماته خړلې ده دا ماته کې دا سپسلګونو کلونه دوام وکوي
ځکه
افغانان رنجو په کلو چې څه جریان لري طالب رنج نه وړي غربيان نه وړي د افغانستان خلک یو
بابا کرخیر خور میره بني بابا کرخیر خور میره بني
ما می خایم یو موضوع را بگم کې ما البته مملکت اسلامی داریم کنفرانس های مملکت اسلامی میشه صورت میگیره و ما میتونیم که این موضوع را باید مملکت اسلامی در اینجا داخل شوند و مراجعی که مراجع ارتباطی حقوق بشر هستند باید با مملکت اسلامی موضوع را بحث کنند واضح است که بودن سازمان ملل متحد در اینجا واقعا یک نقش بارز خواهد داشت مگر چون موضوع افغانستان کاملا یک موضوع اسلامی است و از اسلام به نوع مختلفش استفاده های صورت میگیره باید که ممالک اسلامی در اینجا قاطعیت خود نشان بدن و واضح است که تا زمانی که مردم افغانستان در این خوف و درد و پریشانی هستند تمام افغانه که در بیرون از افغانستان است یا در داخل افغانستان است درد مردم خود احساس میکنند.
بله بله میشه تشکر زنده باشین خانم مرضیه بابکرخیل قاضی سابق در افغانستان و جناب محترم حکمت الله حکمت تحلیلگر سازی از توضیحاتی که به سوالای ما دادین.
اوس درنو ریدونکو تاسو خبرونه واوري نو خبرونه رو سبب منګه هم تاسو په اجازه رخصت شو تاسو دوړو په مخه خای.
سلام شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان در این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بار دیگر مخالفت خود را با مجازات بدنی متهمان در محضر عام توسط طالبان بیان کرده و این گونه مجازات ها را در تضاد با کنوانسیون مبارزه با شکنجه خوانده است. یونما روز دوشنبه 8 ماه می در گزارش گفته است که از 13 ماه نوامبر سال گذشته میلادی تا 30 ماه اپریل سال روان طی حدود 6 ماه 43 مورد مجازات بدنی افراد را توسط طالبان ثبت کرده که در نتیجه 332 تن به شمول زنان و مردان در محضر عام بدنی مجازات شدند. گزارش گفته است در 43 مورد 58 زن، 274 مرد و 2 کودک ذکور و جرایم مختلف از جمله زنا، فرار از منزل، سرقت، لواط، نوشیدن مشروبات الکلی، اختلاس و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. بر اساس گزارش یونما، شمار ضربه شلاق به طور کلی برای هر مکوم 30 تا 39 ضربه بوده است، اما در برخی موارد به متهم تا 100 ضربه شلاق زده شده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشری ملل متحد میگوید که اداره های امداد رسان در تلاشند تا با وجود محیط عملیاتی آزمون برانگیز در افغانستان کمک های نجات دهنده به میلیون ها افغان را برسانند. اوچا در توییت نوشته است که سازمان های غیر حکومتی و سازمان های بین المللی نقش مهمی در این تلاش ها بازی کرده اند. اوچا همچنان میگوید که با این کارش در افغانستان ادامه خواهد داد. دفتر همان کننده امور بشر ملل متحد پیش از این در توییت دیگر وضعیت افغانستان را وخیم خوانده و گفته بود که این کشور در حال حاضر با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست. دفتر اتحادیه اروپا در کابل می گوید که افغانستان چهارمین کشوری در جهان است که به دلیل تأثیرات تغییر اقلیم و طور فزاینده با بحرانهای بشری و حوادث طبیعی مواجه می باشد. دفتر اتحادیه اروپا برای افغانستان نا وقت روز یک شنبه هفتم ماه می در توییتر نوشته است که تغییرات اقلیمی در کنار مشکلات و چالش های دیگر در این کشور باعث فشار بیشتر بر مردم خواهد شد. این اداره نگاشته است تغییر آب و هوا همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. اما افغانستان در بین آسیب پذیرترین کشورهای این تغییر شامل است و در فهرست 181 کشور جایگاه 176 را به خود اختصاص داده است. حوادث مکرر مانند خشکسالی و سیلاب ها زندگی افغانها را بیشتر با تهدیدات مواجه ساخته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. نیروی هوایی هند تایید کرده است که یک جت جنگی MiG-21 نیروهای هوایی آن کشور روز دوشنبه در ولسوالی هانومانگاره راجستان در جریان یک برنامه آموزشی سقوط کرده است. این طیاره از میدان هوایی صورتگر پرواز کرده بود. گفته شده با سقوط این طیاره جت بالای یک منزل در یک قریه در ایالت راجستان کم از کم 3 تن کشته شده اند. پیلوت این طیاره با خروج به موقع از آن مجروح شده و این اداره روی چگونگی وقوع این واقعه تحقیق میکند. هند در نظر دارد تا سال 2025 استفاده از این نوع طیاره های جت ساخت شوروی سابق را متوقف سازد. فرماندهی نظامی کیف اعلام کرد که دیشب 35 طیاره بی پیلوت و 16 راکت را منهدم کرده که برای حمله بر خاک اوکراین استفاده شده بود. جزئیات بیشتر را فوجی احسان به توجه می رساند.
این در حال است که مسکو تدابیر شدید امنیتی را به مناسبت برگزاری جشن سنتی شکست نازی‌های آلمان در جنگ جهانی دوم که در میدان سرخ مسکو برگزار می شود اتخاذ کرده است. پیش از این استخبارات اوکراین در مورد احتمال اقدامات تحریک آمیز روسیه به مناسبت نهم ماه می هشدار داده بود. دفتر لوی درستیز قوای مسلح اوکراین امروز دوشنبه اعلام کرد که به گفته این دفتر دشمن بار دیگر با استفاده از طیاره های بی پیلوت تهاجمی ایران به نام شاهد به خاک اوکراین حمله کرده است.
ادامه خبرها. کینگ کانگ وزیر خارجه چین امروز دوشنبه در یک ملاقات با نیکلس برنز سفیر ایالات متحده در بیجینگ گفت که با ثبات‌سازی روابط میان ایالات متحده و چین بعد از برخی الفاظ که باعث انجماد عمیق این روابط شد ضروری است و ای روی روش رسیدگی ایالات متحده به امور تایوان تاکید جدی کرده و گفت که این موضوع باید اصلاح گردد. سفر نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان به تایوان باعث آغاز این تنش‌ها در میان ایالات متحده و چین گردید و بعد وقوع برخی رویدادهای دیگر باعث تعمق بیشتر این تنش‌ها شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر روز دوشنبه مراسم عنعنوی را به مناسبت پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 در اروپا رهبری کرد. این مراسم در جاده شانزلیزه راه اندازی شد. مکرون که الیزابت بورن صدراعظم فرانسه او را همراهی میکرد، اکلیل گل را در پای بنای یادبود پیروزی بر مقبره سرباز گمنام گذاشت. پلیس فرانسه تجمع در اطراف منطقه مراسم در پایتخت فرانسه را به دلیل اعتراضات مخالفان رئیس جمهور و اصلاح طلبان حقوق بازنشستگی که مورد مناقشه قرار دارد منع کرده بود. و سخنگوی اتحادیه عرب روز یک شنبه هفتم ماه می گفت که وزیران خارجه این اتحادیه پس از یک دهه تصمیم گرفتند تا سوریه را دوباره به عضویت این نهاد بپذیرند. پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه عرب بخشی از تلاش های منطقه‌ای است تا روابط با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به حالت عادی برگردد. جمال رشدی سخنگوی دارالانشای اتحادیه عرب گفت که این تصمیم در نشست وزیران خارجه عرب در قاهره در عقب درهای بسته اتخاذ شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، ای برنامه رک راست سپین خبری ما خوب به پایان رسیده، ولی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا دوام داره، با ما باشین. از شما تشکر که تا حال با ما بودین، گوش دادین و ما را به ستلایت هم دیدین. برنامه بعدی ما روایت امروز است.
او روایت امروز که ته خپل ناس عزیزاده صاحب مننه درنو ریدم کو تاسو نه هم مننه خپل درنو ملمنو نه هم مننه کو چې خبرونه ترغلم او د ټاکلې مسلې په حق له خپل نظریات څرګند کړ اوس له بل خبرونه وره او رسته ساسغه پروګرام کې خپل نظریات څرګند کړ په مخم خاطر